السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو دغه خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو د ازادۍ راډیو دوه اونیز خبرونې اورئ. لومړی خبرونه هم د ازادۍ او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو او ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ویاند امام الدین احمدي خبري راخیستې دي چې ویلي دي د تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ ریډر سلرویس سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل دا شمیر 1600 ته زیات شو او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدي. کله چې د یو هیواد له فضا د یو هوایي چلند یو الوتکه تیریږي هغې هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو وویل چې 15 تنه د کندهار په لوبغالي کې د عامو خلکو مخې ته په درو وهل شول. د طالبانو سره محکمې ویلي دي چې دغه 15 تنه هر یو د زنا لواطت او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 4 کلونو په بند محکوم شوي دي. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوي دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام محضر کې دا ډول سزاوې ورکړې. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو د طالبانو دا کارونه غندلي خو طالبانو یې بیا ننګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولی چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوې سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. پښتین تیره شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل د پاکستان حکومت د ګډونوالو په وړاندې لارې بندې کړې او خنډونه یې جوړ کړي دي خو په وینا یې خلک باید دا خنډونه له پامه وغورځوي.
زه منم د جرګې انتظامات به هغه شان اوس نه وي ممکن خو جرګه خو بیا هم کوو. جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ یو 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 چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته. خامخا جرګه موږ کوو.
نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون چهارشنبه د خیبر درې په ریګیلال سیمه کې د جرګې په تابعیا کوونکو د پاکستاني پولیسو په ډزو کې 3 تنه وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ټاکل شوې دغه جرګه چې شاوخوا 1500 کسان وربلل شوي 3 ورځې دوام وکړي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی غندلی دی. د اسرائیلو پاوز په مرکزی او شمالي غزه باندې خپل وروستوي هوایي بریدونه کې لزګونه کسان وژل دي. د غزه د روغتیا وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې له تیر یکشنبه راهیسې 40 مړي له جبلیه سیمه او 14 نور د غزه له شمالي سیمه ورلیږدول شوي دي. لویدیځو آژانسونو تیره ورځ د فلسطیني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې غزه کې د جګړې له پیل تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر له 240,000 واوښت. د اسرائیلو د پاوز بیان دانیل هګاری ویلي دوی جبلیه کې د دې لپاره عملیات کړي چې په وینا یې حماس سخدري زډاله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي بیا خپل سنگرونه منظم نه کړي. بل لورته د لبنان په جنوبي برخه باندې هم د اسرائیل بریدونه روان دي او په دې وروستیو کې د ترکیه، بلغاریا، رومانیا او قزاقستان سلګونه وګړي له لبنانه تخلیه شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلوریدا له اوسیدونکو غوښتي چې د یو زورور سمندري توپان د ورسېدو مخکې د تخلیص سپارښتنې عملي کړي. د ملټن په نوم سمندري توپان د مکسیکو له خلیج څخه د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت د ساحل خواته پر رسیدو دی. دغه توپان شدت په لومړیو کې د توپانونو د شدت تر ټولو لوړې کچې یعنی 5مې کټګورۍ ته رسیدلی و خو اوس 3 تر راټیټ شوی چې لا هم ګواښونکی بلل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي. زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي غونډې په اړه راته ویلي دي. نور پیغامونه هم شته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده. دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي، د اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو. له هغه سره مرکه شوې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ورک شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه نعمت الله تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زبل ویل ته مې مسیج پرېښید. زما یو نظر ده، هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي، له موږ سره هېڅ دوستي نه لري. هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي، نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي چې تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کړي پر طالبانو باندې، یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي. فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي، ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي. هغه وینم چې نږدې کړی هم ده، داسې څه نه څه له اوسه بیریږي او هغه په اعلانیه باندې په رسمیت نه پیژني. دغه بېله خبره ده، خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې د داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډۍ د پاکستان څخه د امریکا د پاره وفادار ده، د هغه په مقابل کې دغه سیاست افغانستان دغه پر ضد جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې وروره جوړې؟ په خیر سه، په ورځ په خیر جه، خیر دې نصیب سه. دغه د شوزو د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زموږ افغانستان په شوزو کار نه لري، د نور نړی د بشر وژنه مخنیوي جو کې، نو د افغانستان شوزو ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو، نور بلابد حقوق موږ نور کو.
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم، ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی. دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی، دا موضوع وړاندې کوي د اپارتایډ خبره خونديش کېدلای. ولې د افغانستان کې ګوره خدي ډاکټرانو فعال دي، کار کوي، پولیس کار کوي، مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي، دا خو موضوع خو بیخي نشي کولای. یو څه مشکل دی، مکتب به یې دغه حل کیږي، او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي. دا یو داسې خبره ده چې کل د ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي. نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې یا دا مشکل لري یا دا، اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي، هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي، داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنگ بد شي او سپکاوی وسی. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده، دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته، دی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه شي، بس الکان رخصي او دعوه کوي. جاپانیان یې رخصي، الکان رخصي. زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړیږي چې هغه د خپل هیواد سه وشړي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي، نو موږ د میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه ودې ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یې.
سلام آزادی ریډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان آزادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکونکو ته جو څو خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ داسې افغانان دي چې یو بل سره جکم دی، په سل لکم پلانو باندې جکم دی، دونه کوي او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي او دا په شیشا جکم دی ور سره تلغتونه کوي او بد حالونه کوي او بیا پښته چې کوم بیا بل ورور راته ویږي، یا بچی په څپړ وهي، یا بد پنځه ورته کوي دغه احسان په مخامه. نو که چېرته دغه احسان بېرته راتو شي په دغه احسان باندې چې وروره دا خو تا ښه کار ونه کړي، هغه چې کوم دی ووایي چې یاره یې ما ته کالي داسې کړی هغسې کړه، نو بیا بېرته بل ورور چې کوم دی راشي چې یاره وایي ما خو چې کوم دی ورته ویلي وایي دا کار به مې ده کړی وي. نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي او یو بل سره جګړې جنګونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بېرته بیا په بېګونه احسان باندې کوي. هغه احسان چې کومې شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ، بیا د ده په مخامخ بل ورور راولېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانې وکړي، په سپړ ووایي چې داسې وایي هغه بېرته راشي یو ولوي دا خو چې کوم دی ما به څه ویلي. نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې. نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سل لکم د پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه د استاذ آزادی کوم چینل چې دا نړیوال چینل ده او د نړۍ داری ګورنا دي ته باید چې هر یو زنده سر چې دا مثال په توګه چې هغه انسانان دي هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنه ورسره خپل نظر شریک کا. عین حال کېدای شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما یو لنډ نظر دا دی چې روسیه باید افغانستان د مرزونو کم روابط چې د مسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډېره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسي ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کیږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کیږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترمینګونو ته ضرورت دی، پولیسو په ساتلو کې دواړه خواوې باید همکاری.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر د غوست سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 3 پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او اغل کوټ کورنه مسجد مسجد ته تغیر شوی دی. نو کچری دا جریان دامه پیدا کی او پروګرام تر مخمن ورسیدګي ونه کی نو دې پېکو د نتیجو احتمال نورم ذاتی.
بله اوس عوامل ته ځکه په دې روسي کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوې دي، هلته خلک نشي کولای چې په خاطر باندې لاسرسي ورته پیدا کړي. تم دې په خوځیتې دوه عوامل مونږ ورته د کمپاین ویل شي کنه شته ځینې نور عوامل چې دې سبب ګرځېدلې دي شالته دې په خیر ازیتی شي.
دا کمپاین خو یوازینی عامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل. کوم په واکسین اته ماشومانو ته رسیده خدای یوازینی لامل نه دی، لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي. په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو. نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي څکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولاري یا د مساجد لولاري دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غو نول کومي لار چي دي.
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزه نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ترتیا لري چې د خلکو خلک له هغه لارې خبر کې چې دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نه کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پېښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مساجد ته به د دوی وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادید راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډي کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست د نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داش مار اړیکه ونیسي. ته خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې چې هر چاته معلومات 0 0 9 1 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راکړي 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه. نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام. دغه یو زحمت سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسه وای ده. لازم بای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید شیر کړئ در سره نو خو خلری علامل
ګران اورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومیدله ولم کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تاسو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5 شمیره یې ځل بیا تکراروم 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمیز زموږ سره معلومات سره کیږي ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کیږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې دی نو تاسو را سره دا غم کاری وکړئ چې کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي لبرنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زیر یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2 مره یو دربیا ما د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2 د دې له ځوا پیغام په بار بار نشر کی السلام علیکم
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم ما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 5 1 4 0 0 1 4 0 0 1 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د راډیو ټول غاکونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست روزمای ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نومیا دا دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای و منځ کنه ورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 0 9 1 9 2 5 شمیره ور بیا و 0 0 9 1 9 2 5 مننه ستاسو د همکارۍ په تمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیر زیاته مننه زل علا علی ونین د هلمند ولایت څنګه نو سوالی سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمرج دا یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د لاجز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو یعنی دا سندې چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کره زم یا د یو چا کره نه زم بس سار د کوره را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادراکه سوی دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دی یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته په کښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي میلمه
سلامونه او ښه چارې نوریاس نوریم د ازادي میلمامونن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی ښار کې لوی شوی ځان یې په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې و. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپېژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په معملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړي دي او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څون زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ هم د پوهنتون له دورې څخه، او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي، اوس هم فعال دی او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه، دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیند وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنې یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول و، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا کرار کرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه ولوسته.
ولې جالبه ده؟
ز... ز... زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زمونږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه، او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټي نه چې فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې، سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زنن يم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله ده؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي، ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما مستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه کرار کرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سرې کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادومه، دا سید چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په غیبه باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې له دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واکي هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده. نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنې مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره. نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټل نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ثبات راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال وو، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو زموږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر تیپ لره لره ولاتونو ته ځي او په ولاتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پانتون موجود وي هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پانتون لري، په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا اوسې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنۍ غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد سه، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم د اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوی ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې.
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوګه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لرئ؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې او ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي، له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.